د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے اند زیارت پرز کال 2023 دا اگست میاشتې 12 منټه دا اوخ په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 5 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا دیوه په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونو چارو وزارت د طالبانو لخوا د غزنی ښار د نیولو اداره کړي او وای د غزنی په ښار کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او طالبانو د ښار ځینې برخې نیولې دي بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي طالبان دریز لري تر څو چې اشرف غنی صدر وي دوی به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی نوموړي ویلي د امریکې د صدر بایدن د ټلیفون په تمه نه دی او په 400 کې د عوامي نشتل ګوند نن د بابړې د پیښې درې او یایمه کلیزه لمانځلې په دې موقعه د ګوند مشرانو په هغه خونړۍ پیښه کې د وجل شوو خدای خدمتګارو په یاد کې جوړ یادګار باندې ګلونه اچولي او هغوی ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي او اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورونو چارو وزارت د طالبانو لخوا د غزنی ښار د نیولو دعوی رد کړي او وایي د غزنی په ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او طالبانو د ښار ځینې برخې نیولې دي د دغه وزارت وایان میرویس تانکزی ویلي د غزنی ښار کې جګړه روانه ده او وای طالبانو د ښار ځینې برخې نیولې دي خو په غزنی کې مقاومت شته ښاغلی ستانکزی په دغه جګړو کې دواړو خواو ته د اوختې مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو د افغانستان د غزنی ولایت په مرکز هم د قبضې دعوه کړې او وای د دې سره د دوی لاس ته لس ولایتونه ورغلي دي غزنی ښار د پایتخت کابل نه شاوخوا 130 کیلومتره لرې پروت یو مهم ښار دی او په دغه ولایت کې د دین وړاندې هم د طالبانو فعالیت زیات وو اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي طالبانو د افغانستان لس مهمه ولایتونه قبضه کړي دي او د کابل ښار نیولو ته ډیر نږدې شوي امریکایي استخبارات وایي ک په دې انداز طالبان وړاندې روان وي نو په څو میاشتو کې به په ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړي خو د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د استخباراتو دغه سرګندونو ته په خپل ځواب کې ویلي دا ډول سرګندونې د منلو وړ نه دي او طالبان نشي کولای چې کابل تر خپلې ولقې لاندې راولي د افغانستان د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی امریکا غږ ته ویلي څه ډول چې رایټرز خبری ادارې رپورټ ورکړي په افغانستان کې وضعیت اغه ډول نه دی د امریکای سپین ماڼۍ هم په سرګند ډول ویلي چې د طالبانو د بریدونو مخه ونیول شي نو زمواري به د افغان حکومت په غاړه وي اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي طالبان دریز لري تر څو چې اشرف غنی صدر وي نو دوی به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی نو مووري ویلي د امریکای د صدر بایدن د ټلیفون په انتظار نه دی پاکستانی مطبوعات وایي پرون د غیر ملکی صحافیانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم عمران خان په امریکا هم تور لګولې چې هغه یوازې پاکستان د هغه غند پاکولو لپاره د کارګنی کم چې امریکا د شلکلنې جګړې ورستو په افغانستان کې پریښې ده بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان کشالی له فریقین وغوښتنه کړې ده چې د خپل ناکامو زمواري په پاکستان د ورچولو په زیدي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت کردار ولوبوي او په 400 کې نن عوامي نشتل ګوند د بابړې د پیښې درې او یایمه کلیزه لمانځي په دې مقعده ګوند مشرانو په هغه خونړۍ پیښه کې د وجل شوي خدای خدمتګارو په یاد کې جوړ یادګار باندې ګلونه واچول او هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې د خونړۍ پیښه د پاکستان د جوړېدو په لومړي کال د 400 په بابړه کې هغه وخت رامنځته شوی و کله چې د خدای خدمتګار تنظیم غړو د خپل نیول شوی مشر باچا خان او نورو مشرانو د خوشی کولو په لړ کې پرامنه احتجاج کوو چې د هغه وخت د صوبې وزیر اعلی قیم خان په امر په پولیسو ناتار ډزې کړې وي او د عوامي نشتل ګوند مشران وایي په دغه خونړۍ پیښه کې د شپږو سو نه زیات کسان وجل شو او د قیم خان حکومت بیا د وجل شو کورنیونه په هغوی د ورول شوي ګولۍ او تاوان هم اخیستی وو رپورټونه وایي په خزو هم ګولۍ ورول شوي وي چې قرآنونه یې په سر وو او پولیس ته د ګولو ودرولو سوالونه کول چې لکه بلې یو شمیر قرآنونه هم په ګولو سوري شوي د عوامي نشتل ګوند مشران وخت په وخت دغه پیښې د پلټنو او په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. او د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وای په صوبا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره خپل تیاری سرته رسولي او اوس دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې د ځایي انتخاباتو لپاره شیډول زر تر زر جاری کړي. خو صوبایي حکومت د کورونا وبا او امنیتي حالاتو له کبله دغه انتخابات سخ کال د ستمبر په ځای راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې کول غواړي. مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای صوبایي حکومت د زیاتې ګرانۍ او خپل ناکامه پالیسۍ له کبله د خلکو مخې ته نشي ورتلی ځکه بلدیاتي انتخابات ځنډوي. خو واکمن ګوند دغه ډول تورونه ردوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. په افغانستان کې جګړه توده ده او د خبری ادارې اسوسییټډ پریس په یو خبر کې طالبانو دا وکړي چې دوی د افغانستان د یو بل ولایت غزنی سرخار هم نیولې دي چې ترڅنګ د طالبانو د داوله مخې اوس د دوی سره د لسو ولایتونو د اهمو خارونو قبضه موجود ده. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی نن د زیارت پنځمه په ورځ ویلي دي چې طالبانو د غزنی ځنې برخې نیولې دي خو په دغه ځای کې د دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې ترڅنګ رپورټونه لري چې په کندهار کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زیاته شوې ده. او اخوا بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم د سختو جګړو رپورټونه دي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د غزنی په خار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او د طالبانو دغه داوی رد کړي چې ګنې غزنی خار یې نیولې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی ویلي چې طالبانو د غزنی خار ځنې برخې نیولې. خار کې جګړه روانه ده او غزنی کې مقاومت شته خو هغه ستانکزی په دغه جګړو کې دوه خوته د اوخت مرګجوب لپاره سره نه دی ویلي. خو طالبانو د غزنی خار د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې دغه ډلې جنگیالو په غزنی خار کې د ولایت مقام امنیه قومندانۍ زندان درېم حوزه د چټک برګون مرکز قلعه جوز علي لالا روزه او صفر شپږ قیته مرکز په بشپړتګه نیولې دي. طالبانو ویلي چې د غزنی په جګړو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تاوان اړولې. یو شمېر ځواکونه دغه ډلې ته تسلیم شوي او زیات اندازه وسلې یې هم نیولې دي. که څه هم تیر ورځ طالبانو د قندهار د زندان د نیولو ادعا کړې خو د 215 اتل قولي اردو ویان جګړن محمد صادق عیسی امریکا غک ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د قندهار په عمومي زندان د پرون ورځ راسي خپل بریدونه زیات کړي دي. نوموړي د جزئیات لور کول پرته ویلي چې د ګډ افغان ځواکونه د قندهار د عمومي زندان د ودانۍ شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. هغه زیاته کړه سیمه ته د ګډو قواو تازه دمې سرتیري رسیدلي د زندان د ودانۍ سره نږدې ځای پر ځای شوي خو جزئیات په ورستو د رسنیو سره شریک شي. وسلوالو طالبانو ویلي چې تیر ماښام د قندهار زندان د خپل ولخې لاندې راوسته او ټول زندانیان آزاد شوی دی. طالبان هم دا شان ویلي چې د قندهار د زندان ټول امنیتي کسان د غړډلې ته تسلیم شوی. د قندهار یو لړپوړی امنیتي چارواکي هم د نمونه خودلو په شرط امریکا غږ ته تایید کړي چې 13 شپه د زندان ساتونکو چې 13 شپه زندان ساتونکو طالبانو ته تسلیم شوی او وروسته طالبانو ټول بندیان خوشی کړي دي. د قندهار د سرپوز په زندان کې د قندهار ترڅنګ د جنوب د دریو نورو ولایتونو هلمند، اورزګان او زابل زندانیان هم ساتل کېدو چې د چارواکو په وینا شمیرې د 3000 کسانو نه زیاته وه. په دغه زندانیانو کې د سیاسي بندیانو ترڅنګ لوی برخه د جنایي جرمونو په تور نیول شوی زندانیان وو. اخو د پندګان یو چارواکي د خبرګون چې طالبان ممکنه ده کابل د نور هیواد جدا کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا ډول سرګندونې د منلو وړ نه دي او طالبان نشي کولای چې کابل د خپل اغیز لاندې راوړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي روح الله احمد زی امریکا غک ته ویلي چې سړول چې رائټرز رپورت ورکړی وضعیت هغه راز نه دی. خغلی احمد زی زیاته کړي د اردو پولیسو او ملي امنیت په ګډون د افغانستان امنیتی ځواکونو په ګډه همکارۍ نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو ولایتونو کې د ترهګرو د بریدونو د مخنیوي لپاره ټول چمتواله نیول شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د طالبانو پرمختګ تایید کړي خو ویلي دي په دې معنی نه ده چې کابل به هم د خپل اغیز لاندې راولي او لګواخ سره مخ کی. خغلی احمد زی ویلي چې افغان ځواکونه اوس مهال په دې هڅه کې دي چې د لاس تللې سیمې بیرته د طالبانو د ولقې خلاصې کړي او زیاته یې کړه چې د غډلې تبادلې نه مرګ جوړه واوړي. همداشان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په 13 یو شپه او ورځ کې په ننګرهار، غزنی، فراه، هرات، فاریاب، بلخ، هلمند، قندوز او کاپیسا ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ خطو کې د دغه ډلې 211 سنگالي وجل شوی او 109 ټپيان شوی دي. د رائټرز خبري ایجنسی د امریکا د دفاع وزارت د چارواکي له قوله په ریپورت کې ویلي چې خای طالبان په دې وټ وانیږي چې په دیش ورځو کې کابل د نورو سیمو نه جدا یا منځوي کړي. د پینټاګان د چارواکي چې غوښتل یې چې نوم یې وانغستل شي دا هم ویلي چې طالبان به په نوي ورځو کې د افغانستان سرخار کابل هم ونیسي. همدغه شان د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان د الجزیرې هغه ریپورت چې ویلي دي چې یو شمیر افغان ځواکونه په قندوز کې طالبانو ته تسلیم شوي په کلکه رد کړي. جنرال عمر شنواری د پنځشنبه په ورځ ویلي د فرهنګ له وزارت څخه هم غوښتل چې یاده شوی رسنۍ تر قانوني کربېګن ولاندې ونیسي ترڅو داسې بیا اساس خبرونه نشر نکړي. اخوا د بشری مرستو بچارو کې د ملګرو ملتونو د امګي دفتر او چاوای چې جګړو او نامنوي په ټول افغانستان کې قابو درې سو نوي زر افغانان د خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي. د اوچا د ریپورت په اساس کله چې په مئی میاشت کې د افغانستان په سو ولایتونو کې جګړو زور واغست تر ټولو زیات شمیر افغانان د خپل سیمو پر خودو او نورو ولایتونو ته بے ځای کېدو مجبور شول. د بشری مرستو بچارو کې د ملګرو ملتونو د امګي دفتر ویلي چې د سازمانونو اړوند ډلو په مختلفو سیمو کې لسګونو زره کسان تشخیص کړي چې له جګړو تښتیدلي او بیړنیو برستو ته اړتیا لري. د اوچا د معلوماتو په اساس د جګړو له امله په کابل کې مشت بزایشه او کډوالو سره د خوړو د کور د اړتیا وسایلو روغتیايي کسوړو او نورو توکو مرستې شوې دي. د غیدارې ویلي چې یو شمیر بزایشه وی کډوال په کابل کې د خپلوانو او دوستانو په کورونو کې میش شوی خلیه برخه د شین اسمان لاندې ژوند کوي چې له همدې عمله زیات زیانمنې سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس د محل لکتر لګا په لسو ولایتونو کې جګړه دوام لري او نور ولایتونو ته د جګړو په پراخېدو سره به د بزایشه او کډوالو په شمیر کې لا زیاتوالی راشي.
امریکا صدارتي ماړې وایټ هاوس ویل دي چې که د طالبانو د بریدونو مخه وننی ولې شي زمواري به په افغان حکومت او د مشرانو په غاړه وي. پرون د شورو چهارشنبه پر ورځ د یو خبري کانفرنس په وخت باندې د وایټ هاوس وایاندې جن شاکی ویل دي د افغانستان راتلونکو حقیقت کې د دوی په لاسو کې دي. د افغان ځواکونو سره هغه سشتا کوم چې د دوی ضرورت دی. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په رپورت کې د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې راکوي.
د سپینې مانی ویان دی جن ساکی وای افغان رهبران باید سره یو ځای شي ځکه د هغه هیواد راتلونکي د هغه پر غاړه ده. مرمن ساکی د شروع چشمبې پورز ژورنالستانو ته وویل چې افغان پوځ هغه څه چې په کار دي په واک لري. خو مرمن ساکی د افغان حکومت مشرانو ته په خطاب کې وویل دا د هغوی پریکړه ده چې آیا سیاسي اراده او د اتحاد وړتیا لري څو د طالبانو د ډلې په وړاندې مبارزه وکړي او کنه. د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو له پرمختګ سره افغان حکومت ته د امریکا د سیاسي او نظامی چارواکو پیغامونه هم واضح شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کاربي د چهارشنبه په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر غنی هم د نورو رهبرانو په څیر د طالبانو د پرمختګ په مخنیوي کې پڅ عمل کړی کنه وویل واشنگتن د هغه لپاره کوم خاص پروګرام نه وړاندې کوي. خغلی کاربي وویل افغانستان د هغه هیواد دی او محمد اشرف غنی د سر اعلی قماندان دی. رهبری او سیاسي اراده کولای شي په دې ځای کې د لوی تغییر لامل شي. سپینه ماڼۍ او پینټاګان دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل په بشپړ ډول له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو په ایستلو پښیمانه نه دی او له خپلې پریکړې دفاع کوي. خغلی بایدن د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالستانو ته وویل چې هیواد یې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې تر یو ټریلیون ډالر مصرف کړي او د افغانستان اتباندې 300 زره پوځي روزلې تجهیز کړي او تمویل کړي دي. نوموړي د افغانستان 300,000 پوځ ته بشاري سره وویل چې د هغوی شمیر تر طالبانو زیات دی او دا د هغوی مسؤلیت دی چې د یاد ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا لخوا دا تازه سرګندونی په داسې حال کې شوې چې طالبانو د می میاشتې راهیسې په افغانستان کې بریدونو ته زور ورکړی او د نهو ولایتي مرکزونو د نیولو دعوی هم کړی. بلورته افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه یې د طالب وسوالو مخه نیسي او طالبانو چې کومې ولسوالۍ نیولي د هغو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. په وروستیو کې امریکا دا هم ویلي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. په کندهار، هرات او لښکرګاه کې یې طالبان په نښه کړي دي. د افغان ځواکونو د روزنې او پیاوړتیا په اړه جان کربی ویلي هغه د غټ کلونه چیلنج کوي او زیاته کړي ده داسې هم نه ده چې افغان ځواکونه په هر ځای کې او هر وخت په شا کېږي. په ډیرو ځایونو کې نن هم افغان ځواکونه جګړه کوي. کربی ویلي دا هر څه د جنگ په میدان او کابل کې په مشرتابه اډانه لري. هغه د واشنگتن پوسټ په هغه خبر اندیښنه څرګنده کړې چې امریکایي استخباراتو ویلي چې کابل به په ډیر شور ورځو کې د طالبانو لاسونه ته ولويږي. امریکایي چارواکي په ښکارا په دې عدالت سره ویلو ډډه کوي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ منځل کیږي. هر کال د اگست په 12 منېټه د ځوانانو لاس تر وړنو او پټورنه کې د ځوانانو په برخه باندې باس کیږي. شرون جوای چې د 13 سلورو لسیزو راځي د جنگ لوجه د پښتنو په سیمه کې ځوانان د جنگ په ماحول کې پاتې شي او څو نسلونه د جنگونو برخه جوړه شي، خو نړۍ فکر نه کوي چې لوجه د جنگ ځپلې سیمه د ترکینا ورستو پاتې دي. فدیر روان نے نور تفصیل د وی او ای ڈیوا خبریال حکمل روان د کابل نه په دې رپورٹ کرا کوي.
افغانستان او نړۍ کې د ځوانانو ورځ داسې محل منزل کیږي چې دلته افغانستان کې جګړو زور اخیسته. طالبانو ویلي تیر او نه کې د نیمروز، فرا، بغلان، بدخشان، جوزجان، سریپول، سمنګان، تخار او کندوز ولایتونو مرکزونه نیولې. د افغانستان له غزنی هم رپورټونه وايي وسلوالو طالبانو د پنځشنبه په ورځ د دغه ولایت مرکز غزنی ښار هم نیولې. که څه هم حکومت د ځینو ولایتونو سکوت مني، خو حکومت وايي چې ځینو ښارونو کې جګړې روانې دي، خو ډېر ضربه نیول شوي سیمې له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو افغانستان کې د ځوانانو غوښتنه له نړیوالو افغان حکومت څخه ده. ایسا څرګند دی خوست ولایت هغه ځوان اوسیدونکی دی چې تر لسانس کې چې زده کړې کړي، خو د ځوانانو نړیوالې ورځې په اړه هیله مند نه دی. هغه وايي د جګړې له امله زیات زیان ځوانانو ته اوړي. څرګند له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جګړې کمخ لپاره تر ټولو ډیره هڅه وکړي، څو د افغان ځوانانو د ژوند خوندیتوب لپاره چې اوس وخت کې جګړه تیزه شوې ګڼو ملکی خلکو ته تلفات اوړي جدي اقدامات ترسره کړي.
نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده او په د ځوانانو د نړیوالې ورځې تن منځري سره هم مهاله په افغانستان کې جګړې شدت اخیسته. زموږ غوښتنه نړیوالې ټولنې دغه ده چې په افغانستان کې د جګړې د کمښت لپاره دوی په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
دا غوښتنه داسې مهال تر سره کیږي چې امریکایي چارواکي له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان به د افغانستان مرکز کابل په یوه میاشت او یا هم په درې میاشتو کې ونیسي. په ورته مهال فرید قربان وایي چې دا ځل بیا هم د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې مهال راځي چې دلته ځوانان له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. قربان وایي جنگ کې له دواړو لورو ځوانان قرباني کیږي، خو هیله مدا ده چې د جګړې په ودرېدو له ځوانانو څخه د وطن خلکو او انسانیت لپاره ګټه واخیستل شي.
لپاته مرغه دا ځل بیا هم د ځوانانو ورځ په داسې وخت کې را ورسېده چې د هیواد ځوانان له بیلابیل ستونزو او بدمرغیو سره مخ دي. همدا اوس د جنگ په دواړو لورو کې د دې وطن ځوانان قرباني کیږي. هر ورځ موږ به شمیره شهیدان ورکوو. د ځوانانو هیله دا ده د جنگ له دواړو لورو نه چې نور د په وطن کې دغه بدمرغه جګړه ودروي، ترڅو ځوانان وکولای شي له خپلې هغه بشري انرژي نه د وطن لپاره، د خلکو لپاره او د انسانیت لپاره ګټه واخلي، نه د نورو د وژنې او بدبختۍ لپاره.
یاد دی وی چې په افغانستان کې شپږ سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي چې اکثریت دي بې وزګارۍ لستونځو سره مخ دي. بیکاری نه امنیز د کړو ته نه لاسرسی خو د افغان ځوانانو هغه لوی ستونزې دي چې دوی تر هرې بلې ستونزې مهمې بولي او د لمنځه تلو غوښتنې یې کوي. خو ګڼې نورې ستونزې هم لکه د ولور ستونزه، اقتصادي ستونزې، پر نشئی توکو د ځوانانو روږدې کېدل او هیواد کې روانې جګړې د ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړې. حکمل صدات، دیوه ریدیو، افغانستان.
دا پاکستان دا پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چه دا افغانستان حکومت دی پا پاکستان دا تورنو لگولو پزه دا افغانستان پا سوله کی خپل مثبت رول ولو ببی. هغه دا فریقینو نا غوختنه کرده دی چه یو بل سره د کینی او د جګړې په ځای دی د امنیت او سولې په اړه باندې خبرې اترې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون د غیر ملکی خبریالانو سره د خبرو په وخت باندې ویلي وو چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې د افغانستان د کشالی هواریدل مشکل ښکاري. هغه د طالبانو هغه دریز وړاندې کړی وو چې وای اشرف غنی دې د صدارت نه استعفا ورکړي نو بیا د افغان حکومت سره خبرې کېدی شي. خو په کابل کې ناست واکمن د پاکستان حکومت اعلی چارواکي په دې تورنوي چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ ورته د جګړې لپاره مرسته هم ورکوي. خو پاکستان دا تورونه ردوي. په دې لړ کې د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین د شیډونکو سره هم خبرې اترې کړې او داغي نظر یې معلوم کړي. نور تفصیل درته د ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان د مطبوعاتو ترمخه وزیر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې د بهر ملکی خبریالانو سره خبرو کې ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. خوای امریکا په پاکستان دباو اچوي چې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره په طالبانو خپل اثر وکاروي. عمران خان ویل پاکستان ته د طالبانو د مشرانو د وفد د سفر په وخت کې طالبان هڅولي وو چې افغان حکومت سره روغې جوړې ته ورسیږي. خو نوموړی وای طالبان ورته ویلو تر څو چې اشرف غنی په حکومت کې وي دوی د افغان دولت سره خبرو ته نه چمتو کیږي. دا ډان ورسپانې تر مخه وزیر اعظم عمران خان په امریکا هم تور لګولې چې هغه پاکستان یوازې د هغه ګډوډي په تناظر کې د کار غنی کم چې امریکا د شلکلن جنگ وروسته په افغانستان کې پریږدي. عمران خان ویلي د هغه په خیال امریکای اوس پریک لکړې چې اوس به ستراتیژیکي همکار هند وي او د پاکستان سره بل شان چلن کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې امریکایي او نړیوال ځواکونه د افغانستان نوځي او طالبانو بریدونه تزور ورکړي او په یو شمیر خارونو د قبضه داوی کوي. د طالبانو د قطر د دفتر مرستيال مشر محمد عباس تنگزي هم د 13 جنوري پروستو کې ویلي چې اشرف غني واک پریږدي نو دوی د نوي حکومت سره کار کول ته چمتو دي. خو افغان صدر اشرف غني په خپل ویلو چې واک نه پریږدي خو له وخت مخکې ټاکنو ته تیار دي. اخوا په افغان دولت او طالبانو باندې د فشار اچولو لپاره د 13 دورو زوره هيسي قطر کې د امریکا، چین، روس او پاکستان په ګډون د ځنې هوادونو نو اندغان خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی هم ګډون لري. سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیو ته وای د پاکستان مخ کې دریز دا و چې د اشرف غنی حکومت یو قانوني دولت ګڼي. خو د وزیر اعظم عمران خان دا اوسنی بیان په دغه موقف کې بدلون په ګوته کوي.
وخت دې دا کوم دا موقف کې تبدیلی خاري کړي دا وایي چې امریکای ګن کړي دی او موږ دا کوم کنچا کړي دی تنخو کګورینو طالبان چا راوستو افغانستان کا امریکای کا راوستي خو پاکستان مدد دسته خو اس نشو دی. نو مالا دا څه لګی چې دا خبرې دې پاکستان باندې بل نور پرشر راوړي دې بل نور تنها کیږي او حتی کې خبره به تر ستروانه دا ان چې دې کړو نو قرآن نشو او قرار نشو یا طالبان د دې پای باندې خپل افر رسوخ دور استعمال نکو چې هغه په زور باندې نیول دین نفتن کی نو ماشال دے نیکسٹ سٹیپ کے بعد طالبان نہ پر طالبان خود دی غریب نے خود ہی دہشت گردی پاکستان باندې تم خبر ا ٹینشن سدی یا کی پی پلان دے دے اور لسٹ دی
د دې تر سنگ پرون د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د مشرے لاندې د کور کمانډرانو یو مهم غونډه هم شوه چې پکې د ایس پی ار په قول د فوج مشر د افغان کشالی د فریقین غوختلی چې هغوی دی په پاکستان باندې د خپل ناکامو د تور اچولو پر ځای په امن بهر کې مثبت کردار ولوبوي. د پاکستان د فوج د مطبوعات تی سانګي لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې غونډه کې د افغانستان په بدلیدونکو صورتحال او د هغې د پاکستان په کورنۍ سلامتیه باندې د احتمالي اغیزو هم جاج اغستل شوی دی. د پاکستان د فوج دا اوسنی بیان په افغانستان کې د طالبانو د ګړندی پرمختګونو وروسته په پاکستان باندې د نیوکو پس مخې ته راغلی. په 14 جولای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په تاشکند کې نړیوالې غونډې ته ویلیو چې د پاکستان نه په 13 میاشت کې 10,000 وسلوال افغانستان ته راوختي دي، او نوموړي دا هم ویلیو پاکستان پاتې راغلی چې طالبان په سنجیدګۍ سره د سولې خبرو ته اماده کړي. ولی وزیر اعظم عمران خان دغه تورونه رد کړي وو چې ګنی د پاکستان نه افغانستان ته وسلوال اوختي. هغه ویلیو د افغانستان د جګړې سره زموږ هیڅ کار نشته، او افغانستان د خپلو ناکامو پلان هم د پاکستان غاړې ته اچول غواړي. څېړونکي وایي پاکستان دا مهال په سفارتي کچ د نړیوالې تنهایۍ ښکار دی، او د اسلام آباد دا دریځ سم نه دی چې د افغانستان په معامله کې ټول قصوروار دی، خو یو دی سپین باز دی.
پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون ویلی هند د پاکستان فزد په ټولنیزو رسانو یا سوشل میډیا مهم یا ټرینډ چلوي، او په پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یې تور لګولی چې د دغه ټرینډ ملاتړ کوي. فواد چودھری د خبری کانفرنس په وخت په دې وروستیو کې په خاصه توګه د سوشل میډیا هغه ټرینډ ذکر کړی چې ورته نوم ورکړی شوی سینکشنز آن پاکستان، یا په پاکستان دی بندیزونه لګول شي. کوم چې ویل کیږي د لکونو په شمیر کې خلکو مرسته کړې ده. څېړونکي وایي چې پاکستان کې په میډیا او د حق غوښتلو په اوازونو بندیزونه دي، او حکومت هڅه کوي چې داسې رپورت وړاندې کړي چې په سوشل میډیا د حکومت په ضد اوازونه بند کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رډیو خبریاله رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
حکومت له خوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په ضد د چلېدو ټرندز د دغه رپورت په جواب کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ټویټر ویلي د طاهر داوړ، ارمان لوڼی، عارف وزیر، خړکمر، اسد خان اسکزی، هارون بلور، عثمان کاکړ، ای پی ایس او حیوات کې د اویا سره شهیدانو او جنگی جرمونو په اړه تحقیقاتي رپورټونه به کله خپرویم. په ولست تورونو څخه د ریاست تسهی ممکنه نه ده. په پروپاګاندا کار نه کیږي، انصاف به کول وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داور ډیوه سره خبرو کې وایي د وفاقي وزیرانو بیانونه څه نوې خبره نه ده. دوی ټاکل سوي هم د دې دپاره دي چې مخالفینو په ضد بد رد وایي. د مخالفینو دا هم وینا ده چې په هیواد کې د مطبوعاتو او پر ټولنیزو رسنیو خلکو ته د رائے څرګندونې اجازه نه ورکولو مقصد دوی ته حکومت پر کارکردګۍ څه ویلو څخه ګرځول دي. د لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ډلی د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان دیوا ته وایي دا لومړی حکومت دی چې د پی ټی آی نه علاوه د چا وجود نه تسلیموي، که هغه میډیا ده او که مخالف ګوندونه. اوسنی حکومت دی دې اړخ ته پام راوګرځوي چې خپل بهرنی یا کورنۍ تګلاره صحیح کړي.
کریئیٹ کے دے عمران نے یہ ویژنری ڈیجیٹل جو کڑو پر دروغ دی سوشل میڈیا جو کڑو پاغ وقتی با عمران نے سوشل میڈیا دے لئے پروٹیکشن کا بندنہ تو جو نیوٹرل رائم ور کی پسی جو دے وہ فیور کی نہیں کہ تو کسی جو بلنڈر خبر کی کہ تو حکومت ناقص کر کے دے دے خبر کی تو پاغو منے جو بین لگی قدانی پر لگی بچائل جام لگی بچائل جام لگی چر پیدا ہونا کسا چی جمبنگ نے تیلیور کی جمبنگ دے کار
پا دیارا ڈیوا دا ڈیجیٹل میڈیا دا کاروون کو دا حکونو دا کارمن دانو درس ترلاسه کولو د پاره د دوی سره هم رابطه وکړم، خو هغه په دې اړه د خپل رائے شریکولو څخه ډډه وکړم. رابیه پیر، ویسف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
څوک هم د پاکستان حکومت په پاک افغان پوله بلوچستان کې د چمن پوله د تیر نه ورځې څخه د خلاصولو اعلان کړو، او په چمن سیمه کې ډیپټی کمشنر ویلیو چې دوی په پوله باندې د تلو راتلو لپاره اوس ته روز په اوږدو کې هم خلکو ته اجازه ورکول شي چې د پولې دواړو غاړو ته ووړي را ووړي، او دغه شان تجارتي مالونو سره تړلي ټرکونه هم تلی راتلی شي. خو د وی او ای ډیوا خبریال رپورت راکوي چې نن په ومه ورځ هم دغه پوله بنده پرته ده.
د افغان طالبانو له لوري ورځې مخکې بنده کړل سوې د چمن پوله نن ورځ هم بنده پاته وه. چې د پولیس د بندیدو له وجې په چمن کې اسار شوی افغانان چې خپل وطن ته ستنېده غوښتل. په دغه افغانانو کې د افغانستان د پرا ولایت پرا رود ولسوالۍ اوسېدونکي 50 کلنۍ محمد داوود چې خپل وطن ته د تګ ارمان په زړه کې وو په مسافرۍ کې دلته خپل ژوند ترلاسه ورکړی چې ځایي خلکو یې مړی راواخیستې د ځلې د مرستیال کمشنر و دفتر و مخته پر لټ کښېناوی او د پاکستان افغانستان ترمنځ لوی لار خلاصولو غوښتنه کول. په دغه مهال د دغه مړي د ورور زوی محمد صدیق وویل چې دوی د خواري د پاره کراچۍ ته تللي وو چې اکا یې هلته ناروغ سو په ژوندون کې خپل کور ته نه ورساوي اوس یې مړی هم نه پرېږدي.
درې میاشتې بعد یې زوی واده کړی دی، دا درې میاشتې په کراچۍ کې کار کوم، یو دېرش څلوېښت روپۍ چې برابرې کړې نو خپل د زوی واده به پکښې وکړم. نو هغه دوه زامن یې هم راغلي وو، هغه دواړه مریضان سو، یو یو مریض سو بیا راستوی په هغه ټیم کې باډر خلاص و، هغه ولاړ بیا څوره چې تیر شوي بل پسې مریض و هغه هم واستوی. درېیمه پلا دی خپله نه جوړی سو را رئیس د دا د مرګ دلته وسو تر اوسه همخته اوښتی نه باډر هم بند دی.
د دغه پرلت په محل یو کس د پهلوان په نامه وویل چې د افغانستان ته د تلو په تمه ناست خلکو کې دوه زنانې هم وپات شوي وې چې په چمن کې و خاورو ته وسپارلې.
دوی جانې زموږ سره زنانې وپات شوي دي، هغه موږ دلې خاورو ته سپارلې دي. دا درېیمه جنازه د نارینه دی، مری ماښام اچانک نه جوړ شو، هسپتال مې راوی پر یوه بجه باندې پور پرې کړی دی. نو موږ د دواړو حکومتو څخه غوښتنه کوو چې دا کم بند پاته مسافر دی و دې ته دې اجازت ورکړل، کومه خوا د مسافر دی هغه په دې خوا راشي او د دې خوا کم بند مسافر دی دا دوری ولاړ شي.
د دغه احتجاج کوونکو سره د ضلع چمن مرستیال کمشنر جمادات خان مندوخیل خبرې وکړې او ورته وویل چې پر پوله جنازې وړلو اجازه شته، خو د دغه احتجاج کوونکو یو مخکښ غوسله غوښتنه کوله چې د چمن پوله دې په سم لاسي ډول د هر قسمه تګ او راتګ دپاره خلاصه کړل شي،
چې زموږ د مندو د خوندو پر عزت باندې خلک عملي کړي. زموږ د مندو خوندو په ګریوانو کې پنجابۍ ورګوري، نن وایي د شناخته کارت دی نه لکوم، نن تذکره دی نه لکوم. زموږ سره چې څنګه په خوا شناخته کارت او تذکره و مجر کارت و پر هغه شي موږ تګ او راتګ.
خو پاکستانی چارواکو د احتجاج کوونکو دغه خبر منلو څخه انکار وکړي. مرستیال کمشنر جمادات خان مندوخیل وویل د پاکستان لوري اوس هم پل خلاصه ده، افغان طالبان پل خلاصولو ته تیار نه دي، خو د پاکستانی چارواکو لوري په پاکستان کې بند پاته افغانان او دغه مړي افغانستان ته د لیږلو کندانی ورکولو سره سم دغه احتجاجي پرلت ختم کړل سو. د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه ګډه پوله د تجارت او د عادي خلکو په مخ د خلاصولو په هکله تر اوسه څه قسمه خبر نه دی ورکړل شوی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زو بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د تازه او مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د کورونو چارو وزارت د طالبانو لخوا د غزنی ښار د نیولو اداره کړې او وای د غزنی په ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او طالبانو د ښار ځینې برخې نیولې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی طالبان دریز لري تر سوچ اشرف غنی صدر وی دوی به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. نوموړي ویلی د امریکې د صدر بایدن د ټلیفون په تمه نه دی او په چارصدا کې د عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د پیښې درې او یایمه کلیزه لمانځلې. په دې موقع د ګوند مشرانو په هغه خونړۍ پیښه کې د وژل شوو خدای خدمتګارو په یاد کې جوړ یادګار باندې ګلونه اچولي او هغوی ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د طالبانو لخوا د غزنی ښار د نیولو دعوی رد کړي او وایي د غزنی په ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او طالبانو د ښار ځینې برخې نیولې دي. د دغه وزارت وایان میرویس تانکزی ویلي د غزنی ښار کې جګړه روانه ده او وایي طالبانو د ښار ځینې برخې نیولې دي، خو په غزنی کې مقاومت شته. ښاغلی ستانکزی په دغه جګړو کې دواړو خواو ته د اوختي مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو د افغانستان د غزنی ولایت په مرکز هم د قبضې دعوه کړې او وایي د دې سره د دوی لاس ته لس ولایتونه ورغلي دي. غزنی ښار د پایتخت کابل نه شاوخوا 130 کیلومتره لرې پروت یو مهم ښار دی او په دغه ولایت کې د دین وړاندې هم د طالبانو فعالیت زیات وو. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي طالبانو د افغانستان لس مهمه ولایتونه قبضه کړي دي او د کابل ښار نیولو ته ډیر نږدې شوي. امریکایي استخبارات وایي که په دې انداز طالبان وړاندې روان وي نو په څو میاشتو کې به په ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د استخباراتو دغه سرګندونو ته په خپل ځواب کې ویلي دا ډول سرګندونې د منلو وړ نه دي او طالبان نشي کولای چې کابل تر خپل ولقي لاندې راولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی امریکا غږ ته ویلي سړول چې رائټرز خبری ادارې رپورت ورکړي په افغانستان کې وضعیت اغه ډول نه دی. د امریکای سپین ماڼۍ هم په سرګند ډول ویلي ک د طالبانو د بریدونو مخه وننی ولشي نو زمواري به د افغان حکومت په غاړه وي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي طالبان دریز لري تر څو چې اشرف غنی صدر وي نو دوی به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. نو موړي ویلي د امریکای د صدر بایدن د ټلیفون په انتظار نه دی. پاکستانی مطبوعات وایي پرون د غیر ملکی صحافیانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم عمران خان په امریکا هم تور لګولې چې هغه یوازې پاکستان د هغه غند پاکولو د پاره د کارګنی کم چې امریکا د شلکلنې جګړې ورستو په افغانستان کې پریښې ده. بلخو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان کشالی له فریقین وغوښتنه کړې ده چې د خپل ناکامو ذمہواری په پاکستان د ورچولو په زیدي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت کردار ولوبوي. او په 400 کې نن عوامي نشتل ګوند د بابړی د پیخي درې اویایمه کلیزل مانځي په دې مقدمه ګوند مشرانو په هغه خنړی پیخه کې د وجل شوی خدای خدمتګارو په یاد کې جوړ یادګار باندې ګلونه واچول او هغه ته د عقیدت پیرځونه وړاندې کړې. دا خنړی پیخه د پاکستان د جوړېدو په لومړی کال د 400 په بابړه کې هغه وخت رامینځته شو کله چې د خدای خدمتګار تنظیم غړو د خپل نیول شوی مشر باچا خان او نور مشرانو د خوشی کولو په لړ کې فورم نه احتجاج کوو چې د هغه وخت د صوبې وزیر اعلی قیم خان په امر په پولیسو ناتار ډز کړی وي. او د عوامي نشن ګوند مشران وای په دا خنړی پیخه کې د شپږو سو نه زیات کسان وجل شو او د قیم خان حکومت بیا د وجل شو کورنیونه په هغوی د ورول شوی ګولې او تاوان هم اخیسته وو. رپورټونه وای په خزو هم ګولې ورول شوی وي چې قرانونه په سر وو او پولیس ته د ګولو ودرولو سوالونه کول چې لکه بلې یو شمیر قرانونه هم په ګولو سوري شوي. دا عوامي نشنل ګوند مشران وخت په وخت دغه پیخه د پلټنو او په دغه پیخه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. او د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وای په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره خپل تیاری سرته رسولي او اوس دا د صوبایي حکومت ذمہواري ده چې د ځای انتخاباتو لپاره شیډول زر تر زره جاری کړي. خصوبایي حکومت د کورونا وبا او امنیتی حالاتو لکبله دغه انتخابات سخ کال د ستمبر په ځای راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې کول غواړي. مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای صوبایي حکومت د زیاتې ګرانۍ او خپل ناکامه پالیسیو لکبله د خلکو مخې ته نشي ورتلې ځکه بلدیاتي انتخابات ځنډوي. واکمن ګوند دغه ډول تورونه ردوي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی خبرونه دي. د پاکستان د جوړیدو نه یو کال ورسته په کال 1978 کې پاکستانی ځواکونو د خیبر پختونخوا په 400 کې د خدای خدمتګار خان عبدالغفار خان او په باچا خان په مشره د پختونو په غونډه برید کړو چې پکې په سلګونو پختانه وجلیو. نن د عوامي نېشنل ګوند د بابړې د پیخي درې اویایمه تلین مانځي او د وجل شو کسانو په جوړ یادګاری ګورونه اچولي او دوی ته د عقیدت پیرځونه وړاندې کړې دي. عوامي نېشنل ګوند همیش دغه پیخي د پلټونو غوښتنه کړې دي خو د پاکستان لخوا تر اوسه پورې دغه پیخي سپلټنه نه دي شوې. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیو خبريال ارشد محمد په دې رپورت کې راکوي.
کریم الله د 400 اوسیدونکو دی. د بابړې هغه میدان سره نږدې کور دی چرته چې په 12 اگست 1978 کې د شپږ سو نه زیات کسان وجل شوي. کریم الله وای په هغه وخت کې عمر کم وو خو په دې میدان کې وجل شوي مړی لیدلی او چې کله هم د کور نه بهر دلته روزي نو هغه وخت ورپ یاد شي.
منګ په خپل سر بدلی دی چې د میدان ټول له ویډیو نه ډکو خلک پراته دا د خدای خدمتګار او د بچان د رهایت لپاره غونډه شوه و د بچان مې اجره کې او هغه د نه بابړې نه د جلس را روان شو دي د ترور رسید چې دل دراغه کلا دې په دې شروع کړلې او دا د سره سم د ستنې دلته ولته کولم شروع شو ما شومان روتي و پګنیم چې وکاسان دلته مرو دا هغه میدان د کربلا په حال یې لري دلته پښتنو شهادت جامونه اسکلی دي.
د بابړې د پیښې په مناسبت عوامي نېشنل ګوند مشرانو د وجل شو کسانو په جوړ یادګار ګلونه کې خودل او د عقیدت پرځونې ورته وړاندې کړې. د ګوند غړي وای دا کسان د هغه وخت د وزیر اعلی د قیوم خان په امر وجل شوی و چې یو سلسله سلوختم ماده پر ځای کړې و او خودي خدمتګارو د خپل مشرانو د نیولو په ضد پرمنا احتجاج کاوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر امل ولی خان وای د بابړې پیخه سلور وکاله وړاندې هغه وخت را مخې ته شوې و چې د پاکستان د ازادۍ اولنې کال لا هم نو پوره شوی. امل ولی خان ول د پښتنو د وجنو لړۍ لا هم غسي روانه ده.
هغه کو د بابړې د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د ټکر د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د تخیلو د شهیدانو په شکل کې دی، هغه کو د کیسخانه د شهیدانو په شکل کې دی. او یار ازه رازه هغه د دې دهشتګرده خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خورې ورکړل داغه پوره او داغه نراواله تر دې وخت پوره چې زمنګ اخیری د پټه د مرکزی مجلس عاملې غړې تاسو کته چې بل روز بلوچستان کې کاسی سے بے پکم شکل شہید کڑے دے او پکم شکل خپل قام ته ملو شوی.
امل ولی خان ویل د بابړې په پیخه کې د وجل شو تنانو شمیر 200 د پاسه شپک سو دی. خو دوی اوس هم معلومات را جمع کوي ځکه چې ډیر خلک سین ته غورځول شوی او زین په کې سوځول شوی. امل ولی خان ویل چې کله هم په وخت کې راشي د دې پیخه پلټنه وکړي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا چاسدا.
د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په وو ضلع کې حکومت د محرم د میاشتې په محل د یوې میاشتې لپاره په موټر سایکل د یو نه د زیاتو کسانو په سورېدو بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ یې اعلان کړی دی د عاشورې د جلوسونو اخیری درې ورځې به موبایل سرویس بند وي او په هر قسمه وسلې ایښودل به بندیز وي. بلوچستان کې دا نوې احکامات وروسته له هغه اعلان شوی چې د بلوچستان بیلتون خوخو او اسلامي تونلارو ډلو لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه او د اهمو سیاسي نوموړو هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو د څنګ لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې د محرم الحرام پر مهال باندې د امنیت خوندې ساتلو لپاره د کوټ په شمول د صوبې په لسو اساسو ضلعو کې به د اساسي قانون یو سلسلور سلوېشتمه ماده په حال وي چې له مخه به وایي چاته هم تر 50 زیات کسان د راغونډېدلو اجازه نه وي. د محرم د میاشتې پر ومه نمه او پر لسمه باندې به موبایل سرویس تړل سوی وي. د وسلې په ښکارا باندې ګرځول او دغه ډول د لوډ سپیکر په ذریعہ باندې د مذهبي پریکو په عقل باندې د کرکې د خورولو ویناوي او پر دیولو باندې د مذهبي پریکو په عقل باندې پر شعارونو لیکلو باندې بشپړ بندیز لګول سوی دی. هغه لاري چې پر کوم باندې د شې پریکې وګړي لاریون کوي پر هغه لارو باندې به عام خلکو ته د تګ اجازه نه وي او په دغه سیمو کې به ناولاد چاته د کرایې د مکان د ورکولو اجازه هم نسته. د بلوچستان د شیا کونسل مشر انجینیر محمد رپی له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کوي.
سرکار سره تحفظ او امن غواړو چې هزاره قوم هم حق لري چې خپل کاروبار کوي، زموږ کشنیان حق لري چې سکول ته ځي، کالج ته ځي، خپل تعلیم کوي، زموږ ملازمان چې دي حق لري چې په هر دفتر کې ملازمت کوي. خو دا حق د پاره موږ حکومت سره خپل आवाज بلندو. د ټولو بلوچ پښتون مشران سیاسي لیډران اهل سنت اهل تشیع علما ګډ مجدا خدمت کوو چې د بلوچستان هغه زړه امن چيو چې برادری او په غمی او په خوشي چې قومونه شریکو هغه وخت راځي ان شاء الله.
د روان کال د جنوري په میاس کې هم د بلوچستان د مچ په سیمه کې د شپری کې سره اړلرونکي ولست کویلې مزوران وجل سوي وو. بیا خپل مړی د احتجاج په توګه باندې وخاورو ته نسپارل. وزیر اعظم عمران خان رالی له دوی سره ولیدل او دوی ته ډاډ ورکړی چې تاسو ته به موږ تحفظ درکوو. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه د شې پر کیسره اړلرونکي د هزاره قبیلې پر وګړو باندې یو شمیر د هزاره وګړي په ځانوژون کې بریدونو بمی چاودنو او په هدفي وژنو کې وژل سوي دي. دا زاره قبیلې وګړي وایي چې تر اوسه پورې په دغه پیښو کې د دوی تر 1300 زیات کسان وژل سوي دي او یو شمیر ټپیان سوي هم دي. خو اوس د بلوچستان حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې د هزاره قبیلې د وګړو پیش ډیر کم سوي دي. د دوی په خبره چې د دوی د تحفظ لپاره د لوړی کچ ګامونه اخیستي دي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د سارنې لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نامه د ادارې جوړولو وړاندیز کړی دی. پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایډیټرز سی پی این ای د حکومت لخوا د میډیا د سار لپاره د میډیا ډیولپمنټ اتارټي د جوړولو د وړاندیز رد کړی دی او ویلي دی چې دا یو لانجمن او د مطبوعاتو مخالف ګام دی. د خبریالانو ډلو هم ویلي دي چې دغه مجوزه قانون د عین په ضد دی او په هر ډول به مخالفت کوي. نور تفصیل په د اسلام آباد نړۍ ډیوه خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې د میډیا اصولو یا ضابطو پاړه موجود ټول قوانین به ختموي او ټول متعلقه فریقینو په مشاورت سره به نوی قانون سازی کول شي. د دې ویناوه چې میډیا ډیولپمنټ اتارټي جوړول د پاره د برتانی، آسترالیا، هند او سنگاپور د میډیا قوانین لوستي دي. د اطلاعاتو د پاره د سینټ قائمه کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت نوموړي وویل چې د پرنټ میډیا ضابطو د پاره خو ادارې شته، خو دا وخت د ډیجیټل میډیا د سره کم قانون ضابطه د لاندې نه ده او ضرورت د دې خبره ده چې د هر څه د پاره یو ریګولیټری اتارټي جوړ کړی شي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو مصطفی نواز کوکر او لال چند دایو ظالمانه او تور قانون وګرځولو او وی ویل چې په دې باندې د مخالفت ډلو سخت تحفظات دي او رستو دوی د غونډې بایکاټ وکړو. د پاکستان مرکزی خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی سیکرټری جنرل ناصر زیدی دایو ظالمانه او د عین پر ضد قانون بولی. دیوا ریډیو خبروں کی نوموڑی اوائل
ہم کسی بھی ایسے لا کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پریس پر جو ہے وہ پابندیاں لگائے.
مونگا دا سے ہس رقم قانون منلتا تیار نہیں ہو کوم چھے پا پریس باندے بندیز لگوی او درائے آزادائی پر زد وی. دا اوائل چھے دا اطلاعات و وزیر وائی چھے متعلقہ ڈلو سرا پدی مشاورت کوی خو مونگا سرا ہس رقم تماس نہ دینی ولے. دا قانون دا بنیادی حقونو پر زد دے او مونگا دا پا مکمل توگار دو. بل پلو کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر سی پی این ای پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتارٹی جوڑولو وړاندیز رد کړي او دا انتہائی لانجمن، امتیازی او میڈیا مخالف ګرځولے. د سی پی این ای په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی به د حکومت لخوا د دې مجوزه قانون په لار میډیا په قابو کې راوستلو برابر مخالفت کوي. دوی دا قانون د پاکستان آئین بنیادی شکونو پر ضد او د صحافت د ازادۍ او رائے چکولو او ټول ادارې د یو سخت ریاستی کنټرول لاندې راوستل یو سازش ګرځولې دی. سی پی این ای ویلی دی چې د دې قانون با په ملکی او خبریالانو تباکون اغیزی پریوزی. د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ خزانه سیکرټر حنیف الرحمن وایي چې ټولې صحافتي ډلې با په سختۍ سره د دې قانون مخه نیسي. ډیو ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل
په دې ملک کې د وخت جمهوریت اقدام لپاره کم اقدامات ضرورت دی، دغه مخنیوي روان دی.
حکومت وائی چی پاکستان کی میڈیا آزاد ادا او وزیر اعظم عمران خان سو وار دعوی کری دی چی پاکستان کی میڈیا د نړی نورو هیوادونو نه ډیره آزاد ادا. خصمکنی حقائق د دې اپوټه دی. نړیواله د صحافت د ازادۍ د سار ادارې اکثر له پاکستان میډیا انډستری ته روڑاندې چیلنجونو باندې رڼا اچوي او دا ادارې پاکستان د خبریالانو د پاره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد ګرځوي. د بی پولیس صحافیانو تنظیم رپورټر سینس بارډرز خپل یو رپورٹ کې ویلي چې تیر کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي وو چې پکې سلور په پاکستان کې وو. همدغه رنګ موجوده حکومت ټلویزیون چینلونه د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ویناګانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غونډې خپرولو نه هم منع کړي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره کمیشن هر قسمه تیاریاں مکمل کړي دي او اوس د صوبایي حکومت ذمہوار دي چې د بلدیاتي ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي. خو صوبایي حکومت وایي د کرونا وبا او امنیتي حالاتو له وجې غواړي دا ټاکنې د راروان کال 2023 د د مارچ په میاشت کې تر سره کړی. مخالفه ډلې بیا په صوبایي حکومت نیوکې کوي چې ګرانې او خپله ناکامه پالیسو له وجې دوی مخې ته نشي راتلی، ځکه بلدیاتي ټاکنې د ځنډ ښکار کیږي. نور تفصیل په پېښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
په دې حقله وایس اپ امریکا ډیوه نیوز سره خبرو په مهال د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د دفتر ویاند سهیل خان وینا و چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره خپل ذمہواری په وخت تر سره کړی دی.
زمونږ په زمشدہ ازلا او خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې څومره ویلیج کونسل دی یا څومره نیبرهود کونسل دی، دغه د حلقه بندو کار بالکل مکمل شوی دی او دغه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. د سره سره د ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسرز د افسرانو او د ریټرنینګ افسرانو نوټیفیکیشن هم اسلام آباد الیکشن کمیشن اسلام آباد طرف نه جاری کړی شوی دی. د سره سره چې کوم په دې انتخاباتو کې د انتخابی مواد د استعمالولو کوم ضرورت ته مونږ ته یعنی کې لفافی وی مهرونه وی یا چې کوم نور فارمونه وی هغه کار مکمل شوی دی.
نو مولي زیاته کړه صوبایي حکومت د الیکشن کمیشن نه د کورونا وبا د محرم الحرام او د سکیورټي حالاتو لکبله د بلدیاتي ټاکنو زندول په اړه غوښتنه کړې ده.
صوبایي حکومت طرف نه چکم بیان ناغله دی چې تاسو دا راتلونکي کال د درې میاشتې پورې دا ملتوي کې یاد دی په دم اخر کې هغه کې به موږ شیډول جاری کو. نو اوس الیکشن کمیشن دا وایي او دا هدایت ورکړي دي چې تاسو دا معاملې د شیډول راتلو د انتخاباتو د نکاح د حوالے سره صوبایي کابینه کې مخې ته کیږي او هغه نه بعد الیکشن کمیشن آگاه کوي.
د مردان ضلع د عوامي نېشنل ګوند په خواني ناظم حمایت الله معیار وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې حکومت د موجوده ګرانۍ او د خپلو ناکامه پالیسو له وجې خلکو ته نشي مخامخ کېدلی، ځکه بلدیاتي ټاکنې نه کول غواړي.
خلکو چې په څه باندې ژوند دی هغه سیزونه د خلکو د وسه بهر کېږي او غریب سړی خو مدد دوه وخته ډوډۍ خوري چې نه خپل مریض یا خپل علاج کولی شي. په هغې وجه باندې د حکومت چې کومه پاکوډیټي ده د هغې ګراف انتهایي راغورځېدلی دی او د حکومت نه خلک مایوس دي. نو دوی پوهېږي چې د کوم نمائندګانو سره سبا امیدواران سره د حکومت جنډه لګېدلې وي، د حکومت نوم ورسره تړلی، هغې له به خلک ووټ نه ورکوي. نو په دې وجه باندې هم چې کوم دی الیکشن نه کوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي ټاکنو لپاره ټاکل شوی پارلماني سیکرټري فضل الله وایي چې صوبایي حکومت د ولسواکي ټاکنو لپاره چمتو دی، خو د کورونا وایرس تیزی سره خورېدو له امله د ټاکنو ځنډولو پریکړه کړې ده.
څلورم لهر کم شروع دی کورونا په وجه باندې، نو په دې کې زما په خیال سره الیکشن کول او اسپیشلی د بلدیاتو چې هغه هر محله کې په هر کوڅه کې جلسه وی جلوسی زما په خیال سره چې دا به د کام سره ظلم ګولي او دا به یو دا و به امرات چې کوم راغلي نو دا به داسې وګړي چې مونږ خورولو دا حکومت زما په خیال دې موارد وي. په دې وجه باندې مونږ په دې باندې لګیو خبرې کوو چې څنګه هم الله پاک دا وکړي ان شاء الله نو فورن مونږ الیکشن ته تیار وو، مونږ مخکې ویلو چې تیار وو سم تیار.
په خیبر پختونخوا کې د تیرو بلدیاتي ادارو میاد د کال 2019 د اگست د میاشتې په 28 نیټه سرته رسیدلې، خو لا تر دې دمه په صوبه کې د حکومت لخوا یو وار بیا بلدیاتي انتخابات نه دي ترسره شوي. ماهرین وایي د انتخاباتو یا ټاکنو د کال 2019 قانون تر مخه د بلدیاتي الیکشن میاد پوره کېدو وروسته به یو سل او شل ورځو کې دننه نوي مقامي حکومتونه جوړولی شي. دی وایي د قانون مطابق په صوبه کې بلدیاتي انتخابات د کال 2019 د دسمبر په میاشت کې کول پکار وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
د خبر پورتل خوا د پیښور د زنانو چیمبر اف کامرس د خپل غړو میرمنو د حقوقو لپاره یو کمیټه اعلان کړی ده. د پیښور یو میرمن انیلا خالد د کمیټه مشره جوړ کړی شوی ده. څوک چې په خپل په پیښور چیمبر اف کامرس کې د ایگزیکټیو کمیټې غړی هم ده. انیلا خالد وی او ای ډیو ته ویلي دي چې د کمیټې مقصد به د خپل غړو میرمنو د زورونې نه ژغورل وي. هغه دا هم ویلي دي چې په صوبه کې د نورو عامو میرمنو سره چاته هم زور زیاتی یا زورونه کیږي او هغه د چیمبر اف کامرس غړی هم نه وي، نو دوی د چیمبر اف کامرس د کمیټې ته شکایت کولی شي. د چیمبر یو غړی زوبی عامر ویلی دی چې دا د ډولو سنگار کار کوي او د قرضې لپاره چې به بینک ته تلو او درخواست یې ورکړو هلته به مقصد بیا بیا راغوښتل کېده او هر وخت به زور ول کېده. د داسې کمیټې په نتیجه کې اوس به دې ته اسانتیا وي چې هلته شکایت وکړي شي. په دې اړه نور تفصیل درته د وی او ای ډیوا خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پیښور د میرمنو چیمبر اف کامرس د خپلو غړو زنانو د زورن یا هراسمنت نه د ژغورنې لپاره باقاعده یو کمیټه اعلان کړی ده. د میرمنو چیمبر یوې غونډې کې مشرانو وویل چې د بیا بیا شکایتونو نه پس د متعلقه حکومتي ادارو د بشري حقوقو تنظیمونو او قانون پوهانو سره د مشورو نه پس د زورنې په ضد کمیټه جوړه کړه چې مشري به د چیمبر د اگزیکټیو کمیټې غړي میرمن انیلا خالد کوي. نوموړي په دغه مهال ډیوته وویل د دې مقصد د خپلو غړو زنانو د زورنې نه ژغورنه ده، خو د صوبې یو عام زنانه هم د خپل شکایت را شي.
مونږ فرست سٹیپ مونږ دا واغه سوچ مونږ فرست انټرپرینورز بې خو مونږ بدل ته سٹاپ کیګو نه مونږ بزو جی دی نه بهر مونږ بزو جی دی مونږ به یونیورسټیز ته زو مونږ به سکولز ته زو اویرنس سیشنز ورکو هغه ته مونږ بیا چې مونږ فرست سٹیپ باندې کامیاب شو چې خلکو ته پتو لګی دی مونږ باندې یو ٹرسٹ ډیولپ شي د خلکو ځنانو نو بیا به مونږ لکشان ته داخینه بهر زو بیا به مونږ دغه مینس کې لایزون جوړو د پرایویټ او د پبلک سیکټر پمنسکی یو لایزون ډیولپ کو یو سترنتن کو بدا دا شی مونږ دیزه کې نه پریدو مونږ ټول کی پی زنانو
ته ځان رسو. وای مونږ د کم خاص صنف په ضد دا کمیټه نه ده جوړه کړې، بلکې زمونږ د غړو میرمنو خلاف چې څوک هم زوراونو کی کاغه جنسي نفسیاتی او ذهنی وي په مخامخ شي یا د انټرنیټ لاره مونږ به پوره کړه کتنه کو او بیا به متعلقه ادارو ته وړو، خو هڅه به کوو چې د چا په ضد زوراونه شي وي هغه مخامخ را نشي. د غونډې یوې برخوالې میرمن زوبیا عامر چې د ډول سنگار دکان لري وای ما یو بینک ته د قرضې لپاره درخواست کړو خو بیا بیا به زه بې مقصده بینک ته راغوښتم او ما سره زوره ونه شوه.
زه بیا لاړم نو ماته وایي چې ته ستا ټلیفون راغلی دی کمی داسې سیاستدان ته ستا پسې ټلیفون کړی دی، ما څوک ټلیفون کړی دی تا ته به پته وي، زه خو زما خو سیاست سره تعلق نه دی. بیا وي ښه بیا ستاسو مونږ ریویریفیکیشن کو لګې، ما ولې وایي میډم دا ټلیفون پروت دی او ما سره ریکارډینګ هم دی، دا ټلیفون پروت دی تبرګس کې موزه بتو دا غلطي خپل ما منی، ما ما څه غلطي کړې ده، ما تاسو لون نه ورکوي هډو ما ورکوي.
باید دوی پاکستان کې د کار په ځای کې د زنانو د زورونه په ضد قانون 2013 کې او د انټرنیټ په ذریعه د زورونه د مخنیوي قانون 2014 کې منزور شوې دي، خو د ګلوبل جنډر ګیپ 2014 راپور تر مخې پاکستان د سنفي امتیاز یو سل 350 هیوادونو کې په یو سل 150 نمبر ولاړ دی. کارپوهان وایي د زورونه په حق له د عامو خلکو پوهې بیداری او په قوانینو په سختۍ عمل سره د زنانو په ضد د زورونې پیښو کې تر ډیره حده کمې راتلی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، اوس پرې خبرونه کې وخت شوري دی وی اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د کیوبا د ګوانتانامو په مقام جوړ جیل کې د پرتو بندیوانو د شمیر راکمولو او عقوبت دغه بندیخانه بندولو په خنیت کړی دی. د امریکای د دفاع محکمې پینټاګان په 19 جولای ګوانتانامو بی جیل کې د کال 2002 پروت د مراکش د استوګن یو بندي د عبداللطیف ناصر نومي مراکش ته د لیګرو اعلان کړی دی. ناصر په افغانستان کې نیولې شوې وو او د امریکای حکومت په د طالبانو د پاره د جنگیدو او د القاعده جنگیالو له مختلف قسمو وسلو چلولو د تربيت ورکولو تور لګولې وو. پینټاګان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کال 2014 کې وخت په وخت د نظرسانې کولو د بورډ کار روانه دا نتیجه مخې ته راغله چې د ناصر نور بنديوان ساتل ضروری نه ده، ځکه چې د امریکای د سلامتیا د پاره نور څه خطر نه دی. د امریکای تیر حکومت د ګوانتانامو بی جیل د بندولو مخالفو، په دې سبب ګوانتانامو جیل نه د ټولو بندیوانو خپل خپل ملکونو ته د لیګلو عمل پټه ودرېدلې وو. د صدر بایدن د صدارت په منصب د کیناستونه پس عبدالناصر لومبه بندیوان دی چې خپل وطن مراکش ته به لیګلې کیږي. د امریکای د صدارتي ماڼۍ د وایټ هاوس زنانه ویانی جینسا کی اخبار والاو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي زمونږ مقصد ګوانتانامو بی جیل بندول دي. دی دا خبره په ګوته کا چې د مراکش د عبدالناصر خپل ملک ته د لیګلو نه پس به ګوانتانامو بی بندیخانه کې نور یو کم سلویغ بندیوان پاتې شي. په دوی کې لس داسې دي چې خپلو ملکونو ته لیږلی کیدی شي. د نولسو په معاملو د نظرسانۍ په بورډ کې نظرسانی روانه ده. د لسو په باب له د فوجي کمیشنونو عملیات کیږي او دو بندیوان سزاوار کړی شوي دي. د خارجه چارو د محکمې ترجمان نیټ پرایس د عبدالناصر مراکش ته د لیګلو په عمل کې د مراکش د حکومت د کردار ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د مراکش حکومت د عبدالناصر په بوتلو کې د اسانۍ پیدا کولو سره سره د شام د قطبین مرختیځي سیمې نه د خپلو جنګیدونکو نورو خارجي ترهګرو واپس راوستو هم لوس کړی دی. د مراکش په دې کار باید چې نور ملکونه هم ډاډه شي او د ترهګر تنظیمونو په مرسته کې د جنګیدو د پاره خارج ته تلي خپل استوګن راواپس کړي.